بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. د سره نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1402 هجري لمریز کال دوریا حمل د میاشتې درویشتمه د 2023 میلادي کال د اپریل 12 او د 1444 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 21 نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د جانشین او وسیع او د مؤمنانو د امیر حضرت امام علی علیہ السلام د شهادت له کلیزې سره برابر ده. په دې مناسبه د تهران ریډیو درست کار کوونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې له تیر وخت څخه په لا خطرناکو پایلو سره د اسرائیلو د سیاسي ډګر د باطل پړاو په باب ده. بیا هم تاریخ پاڼه پروګرام ته یو ازغلنده کتنه کوو او ورپسې هم د خزی د رول او تاریخي ځانګړنو په باب د لاړې لومړنۍ برخه هم اوریدلی شي. بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د نن ورځې مطلب دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته یو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت پوز به هر ډول ګواښ ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د پاکستان خارجه وزیر د ایران او عربستان ترمنځ د سیمه ییزې سولې او امنیت د ټینګېدا لپاره شوې موافقه ډیره مهمه وبلله. د ایران خدای غواړي مرسته کوونکي د افغانستان د اړمنو خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د فلسطین د مقاومتي ډلو د قدس په درشل کې سیونیستي رژیم ته سخت ګواښ ورکړ. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای بی وړې شاندار وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غږ ملوونکي امیر البحر حبیب الله سیاری په یو لړ څرګندونو کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ چمتواله لري هر ډول ګواښ ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. زموږ خبریال راپور راکړ. امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وخت له تهران ریډیو سره په خبرو کې په دې خبرې کولو سره چې د اسلامي ایران پوځ د ایران د مقدس نظام یو اساس دی وویل په ټولو ډګرونو کې د ایران د پوځي توان باندې د زیاتېدا په حال کې دي. هغه دغه راز ټینګار وکړ د اسلامي ایران پوځ تیار دی له هر ډول ګواښ سره کوټلي او جدي مقابله وکړي او په هماغه مرې کې خفه کړي او اجازت ورنه کړي چې څوک د ایران د اسلامي جمهوریت پر ټاټوبي تیرې وکړي شي. د ایران د پوځ مرستیال غږ ملوونکي همداراز د ایران د پوځ ماموریتونو ته په اشاره سره هم وویل د اسلامي ایران پوځ په پوځي حوزې کې پر غوره رول لوبونې سربیره په ناببره پیښو کې د مرسته رسونې او په ټولنیزو ډګرونو کې بشپړ فعالیتونه کوي. د پاکستان خارجه وزیر په دغه هیواد کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر سره په کتنه کې په سیمه ییزې سولې کې د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته پیلېدا لپاره د ایران او عربستان د موافقې پر اهمیت ټینګار وکړ. اسنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری پرونه وخت په اسلام آباد کې د ایران له سفیر سید محمد علی حسینی سره د خدای پامانه په دستورو کې چې په دغه هیواد کې ماموریت پای ته رسیدلې د ایران او عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو بیرته پیلېدا ډیره مهمه چاره او یو ستراتیژیک اقدام وبله. ایران او عربستان له څو پړاویزو خبرو اترو وروسته د چین په منځګړیتوب سره موافقه کړي چې خپل ډیپلوماټیکي اړیکې له اوو کلونو وروسته بیرته پیل کړي. همداراز د عربستان او ایران د خارجه وزیرانو هم په همدا وروستیو کې په بیجینګ کې سره ولیدل او د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په باب یې سره مشورې وکړې. د پاکستان خارجه وزیر او د ایران سفیر همداراز له دوه اړخیزو اړیکو سره د اړوند مسلو په باب هم خبرې اترې وکړې. د ایران خدای غواړي مرسته کوونکي د افغانستان د اړمنو خلکو ترڅنګ ولاړ دي. د روژې د مبارکې او برکتناکې میاشتې سره په یو وخت د ایران خدای غواړو مرسته کوونکو په سختو شرایطو شپو ورځو کې د افغانستان د خویندو ورونو مرستې ته دنګلې دي. زموږ خبریاله کابل راپور راکړ. د ایران خیریه کارکوونکو په دغه خدای غواړي کارونو کې د 3000 خوراکي پیکیجونو لګښتونه تامین کړي دي. دغه پیکیجونه په افغانستان کې د کورنیو سرپرستو میرمنو ته رسول کیږي. په دغه راپور کې ویل شوی دي د کورنیو سرپرست افغان میرمنې چې د دغو مرستو ترلاسه کولو لپاره غونډې شوي د نړیوالو ادارو له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. همداراز د افغانستان د بېوزله کورنیو د دغو سرپرستو میرمنو ویلي حتی خپلو کورونو ته د دغو خوراکي موادو د رسولو لپاره هم پیسې نه لري او بچیان د ایراني او خدای غواړو خیر رسوونکو د خوراکي پیکیجونو په اوریدو سره خوشحاله شوي دي. د خوړو نړیوالې ادارې په همدا وروستیو کې په خپل راپور کې ویلي دي چې په هر 100 افغان کورنیو کې 9 کورنۍ د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري او 6 میلیون خلک هم له کښتې سره لاس او ګریوان دي. همدارس په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري دوستۍ د مرستو غږملونکي دفتر اوچا اعلان کړی دی چې په روان میلادي کال کې له افغانستان سره د مرستو لپاره د اړتیا وړ 4.6 میلیارډ ډالرو څخه تر دې دمه ورته یوازې 15% پیسې تامین شوي دي. له افغانستان نور په سلګونو افغانان وستل شوي دي. په دې اړه زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
پاکستان په یوه اونۍ کې لسګونه افغان کورنۍ افغانستان ته اړولي دي. چارواکي وایي دغو کورنیو په پاکستان کې د اوسېدو لازم قانوني اسناد نه درلودل. د ننګرهار باختر دولتي اژانس تورخم په خارګوټي کې د انتقالاتو د امیر بخت جمال ګوهر له خولې راپور ورکړی چې پاکستان هیواد د روانې میاشتې په تېره خواوشا یوه اونۍ کې 112 هغه افغان کورنۍ چې په دغه هیواد کې د اوسېدو هیڅ ډول قانوني اسناد نه درلودل نیولي او افغانستان ته یې راړولي دي. د باختر اژانس په راپور کې دغه چارواکي له خولې لیکل شوي چې د دغو کورنیو د ټولو غړو شمېر 640 تنه کېږي چې نږدې نیمایي میرمنې دي. په راپور کې راغلي چې دغه اړول شوي کورنۍ د ننګرهار، لغمان، بغلان، کونړ، پکتیا، کندوز، بلخ، خوست، پروان، لوګر او میدان وردګو ولایت استوګنو چې خپلو سیمو ته ولېږدول شول. د باختر اژانس په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې په دې موده کې پاکستان 850 تنه هغه افغانان چې له قانوني اسنادو پرته پاکستان ته تللي او هلته اوسېدل هم نیولي او په انفرادي ډول افغانستان ته راشړلې دي. پاکستان هیواد چې د تیرې څه مودې راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي، ډیری افغانان هڅه کوي چې د خپلو اړتیاو له مخې په ناقانونو لارو هغه هیواد ته سفر وکړي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا مشر د وحشي سیونیست رژیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د کلکې دریدا په ضرورت په ټینګار سره وویل. د قدس ورځ د جنایتکار سیونیست رژیم په جنایتونو او تیریو باندې د مسلمانانو د اعتراض د چغې پورته کولو ورځ ده. ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړ. آیت الله صالحی مدرس په کابل کې له دغه اجانس سره په خصوصي خبرو کې د قدس د نړیوالې ورځې د اهمیت په باب ټینګار وکړ. د نړۍ درست مسلمانان باید متوجه واوسي. د اسرائیلو جنایتکار رژیم په نیوکې ټاټوبو کې وحشي ډوله جنایتونه کوي او د نړۍ مسلمانان باید قیام وکړي او الاقصا جماعت د دغه بې شرمه او وحشي رژیم له سپیرو منګولو آزاد کړي. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا مشر همدارس د قدس د نړیوالې ورځې رانږدې ته په اشاره سره وویل په دغې لویې ورځې باید د نړۍ مسلمانان د سیونیست رژیم په وړاندې د خپل اعتراض چغه پورته کړي او قدس او الاقصا جماعت باید اسلامي نړۍ د وحدت او یووالي چورلیز وګرځول شي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو څلورمه پړاویزه ناسته د پنځشنبې په ورځې د طالبانو د استازي له شتون پرته د ازبکستان د سمرقند ښار په قربتوب سره ترسره کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو دوهمه پړاویزه غونډه د 1400 لمریز کال په لړم یا اکرم میاشت کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د غراز دریم پړاو ناسته هم د تیر کال په اوري میاشت کې د چین په قربتوب سره تر سره شوې ده. ایران خبر ایجنس راپور ورکړ په دغه ناسته کې به د اسلامي ایران، چین، روسیې، پاکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان هیوادونو استازي ګډون وکړي. د دغه راپور په اساس په دغه ناسته کې د چینی پلاوی مشر، د چین خارجه وزیر چین ګانګ او همدارس د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم د خپل هیواد پلاوی مشر په غاړه ولري. په څلورمې ناسته کې به هم د افغانستان په باب د نورو سیمیزو نړیوالو ناستو په څیر د طالبانو د حکومت استازي شتون نه لري. یو داسې موضوع چې د افغانستان اوسنی حکومت ور باندې نیوکې کوي، ځکه وایي په هر ډول هغې ناستې کې چې د افغانستان د مسلو د ارزونې په باب ترسره کیږي باید د کابل استازی په کې شتون ولري. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس مسولانو د قدس د نړیوالې ورځې په درشل کې د الاقصی جومات لمونځ ګزارو او په نیوکې قدس کې د فلسطینیانو په ضد سیونستانو د هر ډول احمقانه اقدام په باب سخت خبرداری ورکړ. سیونستي نیواګران په هرې رودې سره د خپلو سپیرو موخو د اجرا په خاطر د الاقصی جومات په ویشلو پسې دي. په همدې خاطر سیونستي وحشي پوځیانو په الاقصی جومات کې له فلسطینیانو سره د تاوتریخوالي نوې مرحلې پیل کړې دي او د تېرې چهارشنبې په سهار وختي کې د الاقصی جومات په انګړ کې پر اعتکاف کوونکو باندې په حمله سره هڅه کړې څو دوی له جوماته وباسي. په دغو تېرو جنایتونو کې کابو 200 لمونځ ګزار او اعتکاف کوونکي زخمی شوي او کابو 400 نور هم نیول شوي وو. ایرنا خبر ایجنس راپور ورکوي د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس مسولانو پرون په یوه اعلامیه کې واشي سیونیست رژیم ته خبرداری ورکړې او ویلي دي په الاقصی جومات باندې تیری د سیمې د سولې او امنیت او د درستو مسلمانانو د عقایدو لپاره جدي ګواښ دی او ډېرې بدې پایلې به ولري. دا و د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې له تیر وخته په لا خطرناکو پایلو سره د اسرائیلو د سیاسي ډګر باطل پړاو په باب ده. د نیوکی فلسطین په سیاسي ډګر کې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د سیالانو څرګندونې او کړچارونه له تیر وخته په لا خطرناکو نتیجو سره د باطل پړاو د بڼې د خپلې د خود نه کوي. د اسرائیلو سیاسي ډګر په تیرو څلورو کلونو کې د جدي اختلافاتو د رامنځته کېدا او پیاوړي کېدا کتونکي وو. د نیوکی ټاټوبو په سیاسي ډګر کې دغه ټکر چورلیز له لومړي وزارتها د بنیامین نتنیاهو څنګ ته کول وو. نتنیاهو تر 12 کلونو پورې په پرله پسې ډول واک په لاس کې درلوده او اوس بیا له یو پړاو وروسته په واک کې دی. په دغو کلونو کې زیاتو کسانو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د کابینې د جوړولو لپاره ائتلافونه وکړل، خو دغه کسان د نتنیاهو لخوا هر څه په واک کې د لرلو او د هغو اختلافاتو له کبله چې ورسره یې درلودل له دغه ائتلافه جلا شوي او نوي ګوندونه یې جوړ کړي دي. د اسرائیلو دغو کسانو د نوي ګوندونو په جوړولو سره په پرله پسې پارلمان انتخاباتو کې له لیکوډ ګوند او بنیامین نتنیاهو سره د سیالۍ کولو هڅه کړې. د دغه حالت نتیجه د نیوکی ټاټوبو په سیاسي ډګر کې د دوو قطبونو رامنځته کول و چې د هغه یوه لور ته د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د لیکوډ ګوند او بل لور ته د نتنیاهو ډیر سیالانو چې حتی په 2018 میلادي کال کې واک ته رسیدا او له واکه د لومړي وزیر نتنیاهو د څنګ ته کولو لپاره له یو بل سره ائتلافونه وکړه او یو متضاده او رنگ پر رنگ کابینه یې جوړ کړه چې یوازې یو کال یې دوام وکړ. په تیرو سلو ورځو کې د ترسره شویو سیاسي څرګندونو او کړچارونو څېړنه خودنه کوي چې د اسرائیلو سیاسي ډګر یو ځل بیا د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د سیالانو ترمنځ د سیالې د زیاتې دا خودنه کوي کوم چې په یوې جبهې کې سره غونډ شوي دي. د اوسنۍ کابینې د دوام او په واک کې د پاتې کېدو لپاره د نتنیاهو ټینګار یو ځل بیا د دغه تضاد او د اختلاف اصلي چورلیز جوړوي. د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو مخالفانو هغو اقداماتو ته په پام سره چې د هغه سرزوري کابینې د قضایي قوې د کمزوري کولو او هغه اقدامات چې د توکم پلنې او د سرزوري ښکاره مستاګ دي ترسره کوي په دغې کابینې باندې دبونه زیات کړي. په همدې لړ کې د سیونیست رژیم پخوانی لومړی وزیر یایر لاپید او اوسنی لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو سره لیده کته کړي او له دغه کتنې مخکې یایر لاپید د اسرائیلو په کابینې باندې سخت نیوکو سره ویلي دي داسې کابینه چې هیڅوک ور باندې اعتماد نه لري. د سیونیست رژیم د جنگ یو وزیر په نامعلوم حالت سره چې د حقیقت ویلو په دلیل کاره لرې کړی شوی و. د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر چې د پولیسو د مشر ریکارډ شوي فایلونه یې رسنیو ته ورکول. د مالیې وزیر چې وایي غواړي کلي له منځه یوسي. د سیونیست رژیم پخوانی خارجه وزیر اویګدور لیبرمن هم ویلي دي د لومړي وزیر نتنیاهو وینا او کړچرونه ښیي چې هغه د لومړي وزارت لپاره مناسب کس نه دی. دغه څرګندونې ګواکې په نیواکي ټاټوبو کې د سیاسي بندون او د تاوتریخوالي د باطل پړاو د بڼه موندنې ښودنه کوي. د دغه باطل پړاو نتیجه یوازې د واشي سیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د کابینې دړې وړې کېدل نه دي، بلکې لا خطرناک سیاسي کړکېج لري. داسې کړکېج چې کولی شي داخلي اختلافات ډېر زیات کړي او حتی د نیواګر سیونیست رژیم د دړې وړې کېدا سبب هم کېدلی شي. په همدې لړ کې د سیونیست رژیم یو شمېر لوړ رتبه پوځي جنرالانو هم د نتنیاهو د کابینې د جنگ د وزیر له کاره په لرې کولو کې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اقدام د غندلو په ترڅ کې د هغه سترې ویرې او خطرناکو پیښو په هکله چې د دوی په انتظار او تمې کې دي خبرداری ورکړی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبې د 1402 هجري لمریز کال د وري د میاشتې 23 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د رمضان یا د روژې د مبارکې میاشتې له 23 او د 2023 میلادي کال د اپریل له 12 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه څلور کاله پخوا د 23 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې په 23 نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ځایناستی او یو اهل بیت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام شهید کړای شو. دو ورځې مخکې کله چې حضرت امام علی علیه السلام د سهار لمانځه د ادا کولو په جماعت کې شتون درلود او کله چې خپل سر مبارک د خدای تعالی په درگاه کې په سجده کې ایښی و، د یوه خوارج د تورې په گزار سره د هغه مبارک سر سخت ټپي شو او په همداسې یوه ورځ د همدغه زخم له امله یې له نړۍ سترګې پټې کړې او هغه نیکمرغۍ ته چې تل یې هیله کوله، یعنی د خدای په لاره کې شهادت او سترې بریا ته ورسید. دغه شهادت اسلام او مسلمانانو ته نه جبرانېدونکي تاوان او مصیبت واړوه. له دې سره سره د هغه بزرګوار د ژوند روده او د هغه د حکومت څرنګوالی او همداراز هغه ارزښتمن جوړښت چې له هغه پاتې دی تر اوسه پورې له پیړیو پیړیو تیرېده او وروسته هم د حقیقت او عدالت د لارې مینوالو لپاره د مشل په توګه دی. نهج البلاغه د حضرت امام علی علیه السلام د قولونو او سپارښتنو یوه داسې ټولګه ده چې په فصاحت او بلاغت کې بې ساری ده. د حضرت امام علی علیه السلام دغه له حکمت ډکې بیناوې او قولونه د عرفاني معارفو او د ټولنیزو او اخلاقي پندونو هغه سمندر دی چې د ټولو فضیلتونو په لورې لاره پرانستل کیږي. هغه بزرګوار په اخلاقي فضایلو د انسان د پوښلو لپاره خورا غوره لاره تقوا ګڼله. حضرت امام علی علیه السلام خپل بچیانو ته په یوه وصیت کې د اخلاقو خورا دقیقې مسلې د نصیحت په توګه بیانوي. په هغو کې په یوه ځای کې فرمایي: تاسو او زما کورنۍ او هر هغه کس چې زما سپارښتنه ورته رسیږي په کارونو کې ورته د نظم او پر ایزګارۍ سپارښتنه کوم. پر یتیمانو خیال کوئ، له ګاونډیانو سره نیکي وکړئ چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګاونډیانو په باب دومره سپارښتنه کوي چې ګمان می وکړ له یوه بله ارس ترلاسه کوي. له قرآن مه لیرې کیږئ او قرآن یوازې مه پریږدئ چې نور ورباندې په عمل کې له تاسو وړاندې شي. لمونز لوی وګڼئ چې ستاسو د دین ستنه ده. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت په مناسبت تاسو ټولو ته تسلیت وړاندې کوو. درې سوه څلویښت کاله پخوا د یولس سوه څلورم هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې په یو ویشتمه نیټه د لبنان یو مشهور عالم او محدث شیخ حر عاملي له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په یو زرو درې دیرشم هجري قمري کال کې زیږیدلی و او تر څلویښتو کلونو پورې د لبنان او سوریې د لویو عالمانو له محضره علم زده کړ او د هغوی له پوهې ډېره استفاده وکړه. شیخ حر عاملی څه وخت وروسته د ایران مشهد مقدس سپېڅلي ښار ته لاړ او تر څلور ویشتو کلونو پورې هلته د دین د دودولو تدریس او قضاوت دندې ترسره کړې. د دغه لوی عالم په خورا مهمو آثارو کې د وسایلو شیعه په نوم کتاب ته اشاره کولای شو چې د فقه او حدیثو په زمینه کې یو معتبر اسلامي کتاب دی. د شیخ حر عاملی په نورو کتابونو کې د الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، الاجازات او الاحوال الصحابه کتابونو ته اشاره کولای شو.
دی حاله د تهران د پښتو خبرونې خوګومینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
علی اصغر عابدی
تاسو خدمت حاضر شوی چې د ریحانی تر عنوان لاندې د میرمنو په اړوند د لړۍ نننې مطلب در وړاندې کړو. دغه لړۍ کې به انشاءالله رحمان په مختلفو تاریخي پړاوونو او بیا له هغې وروسته د اسلام په پاک دین کې د میرمنو په حقله تاسو ته په تفصیل سره وغږیږو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزانو د اسلام په مبارک دین کې ښځه د حق تعالی د ښکلا او د جمال له مظاهرو او د عالمي وجود پنځول شوی ګل او د الهي محبت او مینې مظهر ده. حضرت امام علی علیه السلام د نهج البلاغې په یو جشم خطبه کې فرمایي: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، يعني شد ريحانة ده أتلا نده. دا روايات دي حقيقة إشارة كوي چه شد ده گل پشان لطيفة و زريفة ده او باید بر سر پا غزب او توتر خوالي سر چلند نوسي او یا هم گران کارون ورته و نسپارلسي.
د اسلام مبارک دین د ټولنې په آرامښت، د نسلونو په روزنې او د کورنۍ په همپالنې کې تل د ښځې په وتلي رول ټینګار کړی دی او د ښځو د حقوقو د ساتنې د ضرورت سپارښتنه یې کړې ده. په دې خاطر موږ هم غواړو د ریحانې تر عنوان لاندې په یوې لړۍ کې د اسلام لخوا د هغه ارزښتناک مقام په هکله خبرې وکړو چې میرمنو ته په نظر کې نیول شوی دی. خو له دې مخکې چې د قرآن د آیتونو له نظره د ښځو په هکله بحث پیل کړو، یو ځل بیا د تاریخ په اوږدو کې د ښځې منظر ته یوه کتنه کوو. د انسان د پنځون له پیله ښځه تل د افراط او تفرید سره مخامخ شوې ده. د تاریخ په اوږدو کې ځینو قومونو ښځو ته فوق انساني، یعنی انسان څخه لوړه مرتبه ورکوله تر دې حده چې یې پرستش کېده، او ځینو قومونو بیا ښځه بیخي انسان هم نه ګاڼه او د حیوان په سترګه یې ورته کتل. په لرغوني پړاو کې چې لا تمدنونه نه وو رامنځته شوي او انسانانو هم په رمو کې اوسېدل، نر او ښځه دواړه سهار تر ماښامه پورې د نس د مړولو پسې وو. له میوو، سبزیو او یا هم د ښکار له لارې ځانونه به یې مړول. دغو ډلو کې د ښځو او د نارینهوو ترمنځ فرق نه کېده. د ښځو او د نارینهوو ترمنځ مسؤلیتونه ویشل شوي نه وو او ټوله په یو شان چارې ترسره کولې او په دې ډول یې ژوند کاوه. د دغو انساني رمو ژوند د نورو حیواناتو په څیر وو او د نر او ښځې ترمنځ د اړیکو هیڅ ډول قواعد او قوانین موجود نه وو.
دې ته په کتو سره چې ښځه مور ده، د کورنۍ له نورو غړیو سره اړیکې پیاوړې سوي او د مور رول سبب سو چې ښځه یو لوړ مقام ترلاسه کړي او د کورنۍ د مشرې په توګه هم مطرح سي. دغه لړۍ تر دې ځایه دوام ومونده چې ښځه حتی د پرستش تر کچې مقام لوړ سو او د یونان او نورو لرغونو افسانو کې ښځینه خدایان پیدا سوې. په دغو افسانو کې تر ټولو مشهوره هیرا د زئوس میرمنه ده چې د میرمنو پنځونکی او د ښځینه نړۍ خدای بلل کېده. ایریس د زئوس لور د بربوکی خدای، هیس تیا د اور ساتونکی او د سولې بیلګه، آرتیمیس د ماشومانو او نوزیژو ملاتړی، آفرودایت د مینې خدای، دیونیسوس د تاکونو او انګورو خدای، دیمیتر د غلاتو خدای چې فصلونه یې پالل او زړه یې له مینې او عاطفې نه ډک بلل کېدی. په عمومي توګه د مور سالارۍ په نظام کې د ښځې پرستش د لرغوني افسانوي دینونو بنیاد ګڼل کېدل چې بقا، دوام، ژوند او خوراک ټوله ورسره تړلی بلل کېده.
په لرغونی ایران کې هم د خزینه خدای پرستش دود وو. د ایران له تاریخه په مخ کې پړاو کې ځایي خلکو خزا د ټولو چارو چورلیز بله. دا البته هغه کسانو چې د آریایانو لارتګ مخ کې په دغه ټاټوبي کې میشت وو. دوی د مور سالاره نظام درلود. دغه ګروهنه دومره د ځایي خلکو کې زیاته شوې چې آخر پای د خزو پرستش ته مخه کړه. د مور نومې خدای پرستش د هخامنشیانو په پړاو کې هم ترسره کېده. د هخامنشیانو باچا دوهم اردشیر خلکو ته د ناهید نومې خدای د پرستش بلنه ورکوله. په دې خاطر یې د خپلې امپراتورۍ په شاهي مرکزونو کې د ناهید د پرستش لپاره عبادت ځایونه جوړ کړي وو. د دوهم اردشیر د هلو ځلو له امله د ناهید یا خزینه خدای پرستش رواج مومی او حتی د هخامنشیانو د لړۍ له ختمېدو وروسته څو پیړیو پورې دوام کوي. ایرانیانو د ساسانیانو تر زمانې پورې د ناهید پرستش ته دوام ورکوي. کله چې د دوهم اردشیر میرمنه ناروغه کیږي نو اردشیر باچا د هغې د رغېدو او سلامتیا لپاره د ناهید بت ته سر ټیټوي او بیا له زرو نیولي بیا تر آسونو پورې تحفې د ناهید عبادت ځای ته ډالۍ کوي. د لرغوني زمانې څخه پاتې شوي آثار البته هغه چې خزینه نومونه ولري په لرغوني پړاو کې د ناهید او د ښځو د پرستش نښې نښانې دي.
ښځو ته ګروهنه یوازې لرغوني ایران پورې محدوده نه وه، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په مختلفو قومونو کې دود و. حتی عربو کې هم دا کار و او عربانو هم د جاهلیت په پړاو کې د ښځینه بوتانو پرستش کاوه. دا د ښځو پورې د تاریخ یو اړخ دی، بل اړخ یې بیا هغه محدودیتونه او ظلمونه وه چې ښځو د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې ورسره لاس په ګریوان پاتې سوي وه. روم او یونان هغو تاریخي هیوادونو چې د پخواني تمدن او لرغوني فرهنګ په درلودلو سره د مخکښو تمدنونو په توګه مطرح وه، ښځو ته یې له سپکاوی ډک نظر درلودل. یونانیانو ښځه د یوې توکې په څیر ګڼلې او په بازارونو کې خرڅولې. یونانیانو ښځه یوه پلیته او شیطانی عنصر بللې او د کور له چارې پرته په نور څه کې ورته د لاسوهنې اجازه نه ورکاوه. د یونان په مرکز آتن ښار کې هر یو نارینه کولای سوای چې د خپل خوښې په شمیر ښځې ځان ته رانیسي. د یونان په اسپارت کې بیا یوه ښځه څو میړونه کولای سوای. ښځه یونانیان لپاره دومره بیا ارزښوه چې د مالونو په څیر له پلار څخه زوی ته په ارث کې پاتې کېدل او په وصیتنامې سره یې مالکیت له یوه کس نه بل کس ته انتقالېدل. په ښځو باندې د ګرانو توکو پلور او یا له ښځو پیر غیر قانوني و. حتی په ښار کې د ښځو په ګرځېدو باندې هم بندیز لګېدلی و او ښځې په کورونو کې د بندیانو په څیر حساری وي.
په یونان کې نه یوازې ښځې د عامو خلکو په نزد ارزښت نه درلوده، بلکې د یونان پوهانو او عالمانو هم ښځې ته هیڅ حرمت او احترام نه درلود. دا مثال په توګه وتلی یونانی فیلسوف سقراط ښځه له نارینه ماسیوا او یوازې د کور د چارو او خدمت لپاره ځانګړی بلله. یو بل وتلی یونانی فیلسوف ارستو هم په دې باور و چې ښځه باید نارینه تر امن لاندې واوسي او خپلواکه اراده او د پریکړې صلاحیت هم ونه لرل شي. د یونانیانو له نظره ښځه یوازې د بچی د پیدا کولو او د خدمت لپاره وه. په لرغوني یونان کې کله چې د چا په کور کې زوی پیدا کېده نو بیا د پلار په سر باندې د زیتون په شاخونو جوړ تاج کې خودل کېده. خو کله چې به نوزیږي انجلۍ وه، پلار به یې د څو مودې لپاره خلکو څخه ځان پټوه.
په لرغوني روم کې هم ښځو سره سم چلند نه کېده. ښځې د نارینه په لاس کې اسیرانې وې او ټولنیز شخصیت څخه بې برخې وې. حکومت ښځو ته په سپک نظر کاته او د ښځو په ټولنیز ژوند باندې ډول ډول محدودیتونه اعمالول. رومیانو هم په بازارونو کې د ښځو پیر او پلور کاوه. ښځو لپاره د واده مراسم جیز، حکی مهر او داسی نور په نظر کې ننیول کېدل. رومیانو ښځه نیمګړې بلله، تر دې چې حتی په شپږمه میلادي پیړۍ کې روم د ښځې انسانیت هم تر پوښتنې لاندې راوسته. رومیانو ښځه د انسان یو برخه ګڼله چې نارینهو ته د خدمت لپاره پیدا سوي دي.
د رومیانو په قانون کې ښځه که څه هم لویه وي، د ماشوم حیثیت لري. په هیڅ یوه کار کې د تصرف واک نه لري، او تر هغې پورې چې ژوندی وي د کورنۍ د مشر تر امر او څارنې لاندې باید پاتې شي. ښځې د میړونو او یا پلارانو تر واک لاندې وي، خو که میړه یې نه وای او پلار یې هم نه درلودی، نو مشر زوی ته په میراث کې د یوې توکې په توګه پاتې کېدله. د کورنۍ مشر د ښځو په ژوند او په مرګ هم واکمن و. د کورنۍ مشر ښځه خرڅولی شوای او یا یې نورو ته په ډالۍ کې ورکولی شوه. رومیانو کله چې ښځه نوره د خپل میړه لپاره جذابه نه وه، بیا به یې خرڅوله او یا به یې هم نورو توکو سره بدلوله.
ایزانو، په راتلونکي برخه کې به تاسو ته په نورو قامونو کې د ښځو په هکله معلومات درکړو. تر بدې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
سرلوړي واوسئ.
روژه
د خدای میلمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه، قد اقبل شهر الله.
ګران او محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د رمضان د مبارک میاشتې د 28مې ورځې ځانګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
په ډېره قدرمنه شپه کې یو داسې یوه شپه چې پکې الهي رحمت ټوله په بر کې نیولې دي، اوس تر ټولو غوره چانس رامنځته سوي چې د برکت، خیر او د رحمت له چینې سره مو اړیکې پیاوړې کړو. د متعال خدای هیله بخښونکې زیری، یعنی الهي سلام او تحیت، د شپې له پیله بیا تر سهاره پورې د بندگانو روح او جان ته صفا وربخشي. د قرآن شریف په وینا د قدر شپه د رمضان د مبارکې میاشتې یوه شپه ده، لکه څرنګه چې د بقرې د مبارکې سورې په 150 آیت کې راغلی. د رمضان مبارک میاشته داسې یوه میاشته ده چې قرآن شریف پکې نازل سوی دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خلکو ته زیات تاکید کړی دی چې په رمضان کې د قدر د شپې له نه ختمیدونکو نعمتونو څخه ګټه پورته کړئ. په روایتونو کې راغلی دي چې په دغه شپه کې بېشماره ملایکې او پرښتې ځمکې ته راځي، نو راسئ په داسې یوه مبارکه شپه کې په نیکو کارونو او عملونو کې له یو بل سره سیالۍ وکړو او له الهي دربار څخه معنوي تحفې او نعمتونه ترلاسه کړو.
عزیزانو، په تیره خپرونه کې مو وویل چې متعال خدای د خپلو بندگانو د اړتیاو د برابرولو لپاره هیڅ چاته اړ نه دی، ځکه چې هغه بې نیازه او لا شریک ذات دی چې په هر څه واکمن او له هر څه خبر دی. بلې، هو، متعال خدای زموږ تر شارک هم رانیج دیدی. بله شک از موش لارتیاو او غختنو خبر دی. حقا مبارک ذات لکه چرنگ چی ده موجوداتو پا پیدا کولو که لاشریک او بینیاز دی نو دخپل بندگانو ده چارو پا تدبیر که هم لاشریک او بینیاز دی. متعال خدای پا یو لحظه که پا طول و زایون که حضور لری او ترخپل زانم مو خپی جنی او زموش پا آمالو که نظارت که بی. لیکن موج څرنګیو آیا موج ځان تل د متعال خدای په حضور کې بولو او ورنږدې یو؟ بلا شک داسې نه ده. موج اکثرا هیروو چې د متعال خدای په محضر کې یو. موج د دې لپاره چې د متعال خدای رحمت او برکت او حضور درک کړو یو لارښود ته ضرورت لرو. داسې یو کس چې تل د متعال خدای د حضور یادونه راته وکړي، داس یو لارخود چې د متعال خدای په نیست کې زموږ شفاعت وکړي تر څو مهربان خدای زموږ له غفلتونو، تیروتنو او ګناهونو تیر شي او له خپل نه ختمیدونکي رحمت او مغفرت څخه مو برخمن کړي.
د لارښود شتون د بندګانو له مهمو اړتیاوو او ضرورتونو څخه ګڼل کیږي چې متعال خدای از موږ له غوښتنې پرته دغه ضرورت موږ ته راپوره کړی او خپل رحمت یې رالېږلی دی. هغه مبارک الهي ذات پیغمبران راولېږدول تر څو خلکو ته خبرداری ورکړي او د خدای یاد په هغوی کې ژوندي کړي، لکه څرنګه چې د الغاشیه د مبارکې سورې په یوویشتم آیت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل سوی: ذکر انما انت مذکر. نو تذکر ورکړه چې ته یوازنی تذکر ورکوونکی یې. د خدای آخری پیغمبر د خپل عمر په وروستیو شیبو کې هم د متعال خدای په حکم سره مؤمنانو ته بلنه ورکړه چې قرآن او د هغه اهل بیت ته پناه یوسي، او تاکید یې وکړ چې دغه دوه په صداقت سره د قیامت تر ورځې پورې له یو بل څخه نه جلا کېدونکي دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تضمین کړی چې هر یو کس دغو دوو ته یعنی قرآن او اهل بیت ته متوسل سي هیڅکله نه گمراه کیږي او لاره ورڅخه نه ورکیږي. متعال خدای پیغمبران او امامان خپل ځان ته د بندگانو د نږدېوالي او تقرب لپاره وسیله ټاکلی دي، او په قرآن کې یې بندگانو ته سپارښتنه کړې چې له هغوی سره توسل وکړي، لکه څرنګه چې د اسراء د مبارکې سورې په 15 آیت کې راغلي: يتبعون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. خدای تعالی ته د رسیدو داسې یو وسیله لټوي چې خدای ته نږدې وي.
قدرمن اوریدونکو، د اسلام ګران قدر پیغمبر خپل ځان او حضرت امام علی علیه السلام د اسلامي امت پلرونه بلل او فرمایل: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انا و علی ابو هذه الامه. د دې حدیث شریف له مخې حضرت امام علی علیه السلام د اسلامي امت نسبت داسې دی لکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سره د هغوی نسبت. که متعال خدای ته د نږدې کېدو، تقرب او د ګناهونو د بخښل کېدو لپاره پیغمبر وسیله وګرځوو، نو کولای شو حضرت امام علی علیه السلام هم وسیله وګرځوو او توسل وکړو. متعال خدای د نساء د مبارکې سورې په 43 آیت شریف کې دغه حقیقت ته اشاره کوي او حضرت علی علیه السلام ته په خطاب کې فرمایي: که داسې کسان چې ګناهکاران وي تا ته درشي او توبه وکړي او پیغمبر هم هغوی لپاره د مغفرت غوښتونکي شي. خدای پاک د هغوی توبه قبلوي او د هغوی ګناوي ور بخشي. ایمه معصومین علیهم السلام ته توسل د متعال خدای په حکم ترسره کیږي. هغه مبارک ذات خپل اراده کړی چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او معصومین د هغه او د بندگانو ترمنځ واسطه وګرځي. دا هیڅکله خدای ته د شریک نیولو او یا خدای سره د پیغمبرانو او د معصومینو د یو شان بللو په معنا نه ده، بلکې ټول پیغمبران او معصومین ټول د خدای بندگان دي او متعال خدای هغوی د هدایت لاره ګرځولې ده چې د هغوی په وسیله بندگان هدایت ومومي او تر عرش پورې ورسیږي. هر کور ته لاره شته او د عرش لاره هم پیغمبر او معصومین علیهم السلام دي، او متعال خدای غوره ګڼي چې هر یو کور ته د هغه په ور او لارې باندې داخل شو. د مبارکې سورې د بقرې یو سل نه اتیایم آیت داسې راغلی: ولیکن البر من اتقى اوتو البیوت من ابوابها. خی ګڼه دا ده چې پرهیزګاره ووسئ او کورونو او هر یو کار ته د هغه له لارې ورداخل شو.
معصومین علیهم السلام او د خدای اولیا قرآن سره زیاته مینه لرله او د هغه له ظاهري او باطني برکاتو څخه زیاتې ګټې پورته کولې، او دغه مینه او الفت په رمضان میاشت کې نوره به هم زیاتېده. البته معصومین علیه السلام او د خدای اولیا یوازې د قرآن په ظاهري قرائت بساینه نه کوي او په آیاتو کې تدبر کوي. آیتونه په ښکلي غږ او معناو ته په پام سره لولي. د مثال په توګه په قرآن کې په سلګونو ځلې د یا ایها الذین آمنو، ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړي جمله راغلې ده. په بحر الانوار کې یو روایت دی چې کله به حضرت امام رضا علیه السلام د تلاوت پر مهال یا ایها الذین آمنو آیت ته رارسېدل، نو ویل به یې لبیک اللهم لبیک، یعنی ای خدایا ستا حکم او ستا بلنه قبلوم. حضرت امام رضا علیه السلام دومره زیات له قرآن سره مینه لرله چې په هرو درو ورځو کې به یو ختم کاوه. حضرت امام رضا علیه السلام ویل به که وغواړم نو تر درو ورځو په کم وخت کې هم ختم کولای سم، لیکن هیڅ کله مې د قرآن آیت نه دی لوستی مګر دا چې فکر وکړم دا آیت د څه په باره کې او په کوم وخت کې نازل سوی دی. په دې خاطر په درو ورځو کې یو ځلې قرآن شریف ختموم. امام رضا علیه السلام د رمضان د فضیلت په اړه فرمایي: د رمضان په میاشت کې ګناوې بخښل کیږي. په دغه میاشت کې د یو آیت تلاوت د یو قرآن د ختم په څیر دی. د ایماني وړونو د زړونو خوشحاله کول په آخرت کې د خوښۍ سبب ګرځي، او متعال خدای په هغه ورځ کې چې ټولې پښې د سرات پر پله ښوییږي نو متعال خدای هغه سره مرسته کوي. هر یو کس چې په دغه مبارکه میاشت کې خپله غوسه او غضب کابو کړي، متعال خدای هم په قیامت کې په هغه غضب نه کوي. که یو کس له ظلم ځپلي، یعنی یو مظلوم سره مرسته وکړي، متعال خدای هم په دنیا کې هغه د دشمنانو له شره ژغوري، او هم په قیامت کې د حساب او کتاب پر مهال هغه سره مرسته کوي. هیله ده چې د رمضان په بېساري وختونو کې موږ تاسو ټول خپل تر وسه پورې له معنوي موهبتونو څخه ګټه پورته کړو.
عزیزانو، په رمضان کې مناسب خوراکي پروګرام یو له هغو مهمو موردونو څخه دی چې باید ورته زیاته توجه وشي، تر څو یاد کس وکولی شي د میاشتې تر پایه پورې روژه وساتي او په هیڅ ډول فزیکي او عصبي ناخوالو مبتلا نشي. د خپرونې په دغه برخه کې غواړو چې د روژتي په بدن کې د بدلونونو په اکله تاسو ته معلومات درکړو، او د خوړو پورې اړوندې ټکي تاسو سره شریک کړو. د بدن کلوکوز چې په ینې او عضلاتو کې ذخیره کیږي د بدن د انرژي او اصلي زیرمه ده. د روژې پر مهال چې بدن د څو ساعتونو لپاره له خوراکه پرته پاتې کیږي، لومړی د کلوکوز ذخیره د انرژي د برابرولو لپاره لګیږي. کله چې کلوکوز خلاص شي، بدن د چربیو د سوزولو بهیر پیلوي. په دې خاطر د روژې د نیولو یوه ګټه دا ده چې بدن ته د زیمو شویو چربیو د سوزیدو فرصت ورکول کیږي. له کلوکوز څخه چربیو ته د بدن د سپنګو تبدیلی په آرامی سره مختزی. په دې خاطر عضلې په خوراکي موادو کې د پروټین د ماتولو او انرژیو ته د هغه د بدلولو لپاره کافی وخت لري. په رمضان کې د خوړو او د مایعاتو په اخیستلو کې د انډول ساتل زیات اهمیت لري، که څه هم پښتورګي د مالګو او د اوبو له ساتلو سره مرسته کوي، لیکن بدن په خولو سره یوه اندازه اوبه له لاسه ورکوي. په دې خاطر په پیشلمۍ کې د میوو او د سبزیجاتو استعمال د ورځې پر مهال د تندې مخنیوي کوي. میوو کې د ضرورت وړ ویټامینونه او منرالونه موجود دي. په خرما باندې د روژې تر ماتولو وروسته د میوې سلاد وخورئ. فایبر بدن ته د زهرو د ایستلو او د هاضمې له جهاز سره په پیاوړي کولو کې ګټور رول لوبوي او د وینو له جریان سره هم مرسته کوي. میوه تر سبزی او مخکې هضمیږي او د هاضمې د کانال په خلاصولو سره موږ ته انرژي او ویټامینونه راکوي. په دې توګه روژتي باید په متعادل او مطلوب توګه خوراک وکړي چې پکې په کافي اندازه اوبه، منرالونه او ویټامینونه موجود وي. که تاسو له غلاتو، میوو او سبزیو څخه استفاده وکړئ، نو روژه هیڅ یوه ستونزه تاسو ته نه رامنځته کوي، بلکې تاسو ته زیاته ګټه هم رسوي.
ایزانو د دې خبرونې وخت په همدېځه کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.